السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیتونه غندلی دي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه پریکړې لغو کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یوناما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړي چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکي اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24 راوروسته 6,404 اتیا ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لري کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8 وروسته د هیواد ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښې یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی. خدای ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې شزې له کار کولو منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر اونۍ سه شنبې پانتونونو ته د نجونو تک تر ثانی امر پورې بند کړ. چې د دې په خبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپل پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بی برخې کړي. تورکوي شزی او جونې ل خپل ذاتی حق څخه څوک نشي محرومولې. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او لټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د په وینا د بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر تورک سرګندونې د طالبانو لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدي. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم سرګندونې کړي.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالۍ وي. نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، له دندو منه سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د به وزن څه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر به نور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوین دې زمون کار کوي. هغه خوین دې په اوسنی وخت کې په اوسنی شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوین د پرغه چې مونږ تاسو سره ضرب کو په زر 2000 کو زنانه زمون خورګان په کار کې مو شو کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کوزنی په دې نفقه برابرول اوس را شو د اقتصادي ستونزو ته ګورم. مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% ته دغه شمېره چې شو لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو نظرونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر تورک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکې د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو مخکینی استاد نصر الله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي تورک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسیو پرانا کې په مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مثلا د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یي که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محرومه کیشه. د دوی محرومیت لکاره څنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنو په شاوخوا کې میرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نور ما ساته مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بند شي، د افغانۍ په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست لسته بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینی د حل لاره به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته یې راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای و چې د ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وای پریکړې کړې د لونو د خیراتونکو په هدف گاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دا کورنۍ وای نغواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخی تجربه تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتی ستونزو لامل نغواړي نوم یې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپل کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونی زده کړې وکړي. دی وای دوه لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لوڼې مې زده کړې وکړې او خپل راتلونکی جوړ کړي.
دی وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
مو تجربه اوله دوره طالبان
زده طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټول خويندې مې او زموږ د کورنۍ نور انجونې به سیوا د پاتې شوي، ډېر لخپل حقونو به برخې شوي. څوک له مجبور یو د کور هرڅه مو چلرل او مو پلورل، هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
مهاجر شوه د یو ځای دغه اوله مجبوری است.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکو نیک محمد وای غواړي د خپل دریو خويندو او مور سره ایران ته کډوال شي ترڅو د خويندو راتلونکي ښه شي. هموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دي چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندن و هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای اینکه اونها بتونن
درې خويندې مې لزده کړو پاتې دي. د دې لپاره چې هغه زده کړې وکړي او خراتلون کې ولري مګاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو لامل په غیر قانوني لارو سفر وکړو ترڅو زموږ د خويندو راتلون کې خشي. په افغانستان کې ژوند ډېر سخت دی.
غیر قانوني یا راه قاچاق به پای مو بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د پاسپورت او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د طالبانو حکومت تازه د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څوم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندیښمنې دي چې لونو او خويندوې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او دولت زره یو سلوت سلویخت